چې بکړی کنه کله کله نور منظم راستنسی وی مثلا یو تاریخ ما ورته دیار وځ تاریخ نن دغه تاریخ قطع دومره بنجی دی کنه او دغه چې وسو دغه په شوه وسو دغه چې جګړه وسو دغه چې وسو او بل دا چې نور چې روایت کړی دی هغه هم شمه ملي کړی دا وخت ملي کړی دا مثلا پرون شپه په نه بجې په مثلا په کټینر کې راشي وسو نو امه زمانه مکان په پام کې نیول شوی دی زه فکر نه کوم چې یو ځای دی غلط وي ټول په خپل وخت راښتل شوی دی چې یو وخت لري دا سړی یو ستر اخلي بیا دې سړی یې یا وخت مې یو هغه کله چې مکان یې غلط کی اما کله چې پیغور راخلي بیا د دې امکان نشته چې غلط وي
یعنی تاسو په دې کتاب کې تر ډیره یو ډول دایني شاهد نقش لوبولې لیکن خپل احساس مو هم پر خاطرو کې شریک کړ
او شبه صدا شو چې هغه جنگونو کې څو خپل یې متویل شي هغه احساس ډیر زیات پښلا پیوړ یو کار ورزي جوړ شایل کی ما کله چې دا خاطرې لیکلې ما البته مخ په خپل ځان باندې باور نه درلود ژوند پاتې کېدو هیڅ هیله نه و نو ما ځان سره دا وویل ما ول ها موږ کوم روپ دی جنگ کې او دا دغه ورکه باندې چې پاته شوی خو یو څوک به ولولي چې چاپ شي خوشط تر څو کني دغه شي څوک ولولي یو خلکو ته یو یو دې جنگ نه باید یو به طرفانه هغه ولري برداشت ولري نو په جنگ کې څه ودی چې ته وره کله کله زه دې هغه ډېر تر تاسو چې دې جنایت کار ډال دا مثلا کنه ان دې څه ودی چې کله کله به ته دې یو څوک به دې خطر تر کار شي تاج دې جات به کېږي خو او تبعید شي وای کله شي فوتبال لو روانه ته فوتبال نه پیژنې دوه خو یو دی ترندري کوي کنه موږ به تبعید شي چې ترندار به وي به نو اما کوشش وکړای دا تر دې راځه چې څه پیښ شي هغه شي هغه شي دا دې کلمه هیڅ ګټه نه ما ویل نو موږ خو نه یو پکې کنه پرې دې چې یو به تر افغان تاریخ پاتې شي او سبا ته کله بعد خلک دغه درسونه ولولي او وتواجی بیل دی چې دماغ یې کلمته په دې کتاب کې ما دغه وخت باندې شو نو ویل دا شوارې شو نو کنه نو په شیرونو کې ما د مکانیک کې لیکل شي یو واج په شیرونو کې ممکن تاسو دماغ احساس پیدا کیه چې هغه دغه وخت کابل د شاریانو احساس وګوري نه دماغ نو په شیرونو یا په باجی بایتونو مېتونو کراګل دی په یو کې خو تغیر شي احساس او عوام دې په اړه نو ویل کېږي چې د کتاب کې شامل کم خو دغه شیرونو دغه دی پښو په تکمیلولو کې وو مرسته کوله یو نیمه راوخه
یعنی خپل مداخله مو پکې نه کړې تاسو سار سب شیر ته اشاره وکړه تر ډیره چې شاعران شیر لیکي نو لانجام یې نه خبر لیکن په خاطرې کې کرکتون کې په دې ټینګار کې وي چې باید لانجام یې خبر یاست چې کله خاطره لیکي تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې په داس وخت کې مو هم خاطره لیکل چې بیا په هغه وخت کې توغندای راغلی دا او چاودنه شوې ده څنګه دغه وړي وړي خاطرې چې مولي کله لانجام به خبر وي او کنه
چې ډیر نه خبرې وکنه یعنی نه مالې مده چې څه پیښتي باندې دې څه پیښتي نو هغه شی باندې چې څه موږ دغه لیکل او ورسته به یعنی پای باندې یو حدیثه پای باندې معلوم هغه به ورسته لیکل
د ټکنیک په برخه کې ناقدان دا خبر هم کوي چې هغه خاطره چې د شی د کیسې په څیر شعر نه البته د کیسې په څیر په اخیره کې بدل شي یعنی یو بل نتیجه ولري هغه ډیر هنري کې شي تاسو په دغه خاطراتو کې دغه خاطره ډیره دي که کمی
ما ولا چشته وای ما شاید دغه خاطره یو ادم دی چې ما په هنري انداز باندې لیکلې ما د شي لیکلې لکه کرونولوژي لکه د هر ورځې تاریخ چې لیکي نو ډېر شاید دغه ژبه هم ډېره خوندوره نه دي د ما په ګمان کنه او وروسته وروسته مې بیا تغیر فکر نه و چې ما ویل دغه د پیښو اصلي هغه محتوا ته توان ونه رسوي کنه
او د کتاب او بخشي د کتاب نوم ځکه هم دا شی په کې ورزیات کړی چې تاریخي یادښتونه
او بالکل ځکه دا کړی دی یعنی هغه نه دی دا شې نه دی چې ډېر د هنري انداز لیکل شوی ډېر هغه د پښلا کرونولوژي ته ورته ده خو د یو وختونو یعنی د جګړې یو ذکر کوم تر ټولو مستند باورمن مستند یو سند ده.
لیکوال او شاعر علم ګل سحر څخه مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. د حافظ حمیم جلالزی یو شعر لرو، بیا به د همدې شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم. د تللی په نوم دا نظم په خپل له شاغلی حمیم جلالزی څخه ورو.
که نظر می دی دسترگو کمی تور رنگ د ویختو دی، کمی زور د مین زړه دی، حرارت که د جذبو دی، کمی چغی تا پسی دی که جنت می د خوبو دی، پا حسرت ور پسی گورم شکستیم، زپت للیو پسی زخت دیر خپایم، کمی ورزی دی د عمر که کلون د زوانی دی، که ملگر پخوانی دی که خبر پخوانی دی، هر کلی خواگه خواگه دی که ترخی خدای پامانه دی، نه هیریگی تو پلوی عذاب اختیم، ز پتللیو پسی زخت دیر خپایم، که سکون زما د زړه و او کستا مهربانی و، کله ز ملامت شوی کله ستا بدگمانی و، ژوند کې ستا لیدو پرته نور سمه پریمانی و، دا هر څه چې را یادیږی بس غوسه یم، زه پتللیو پسی زخت ډیر خپه یم، لیونتوب او کمینه زه د دواړو پوره وړی، دا زده کوم یو کرلی زما زړه کې د غم زړی، څه بې ځایه لویې هیلې څه بې ځایه به وم ستړی، تل یې یاد ساتم د نورو غوندې نه یم، زه پتللیو پسی زخت ډیر خپه یم، که خندلی می یوازی که جړلی تا سره دی، چه هر څه زما په ذهن کې تړلی تا سره دی، که غروب ته په ورستی وار می کتلی تا سره دی، په یوه یوه پسې اره اره یم، زه په تللیو پسې زخت ډیر خپه یم، که یادونه خاطرې دی که مو شوي خپګانونه، که اخیستی مو یو ځای دی تر باران لاندې ګامونه، که په شعر کې مې کړي تا ته هر څو آوازونه، هغو ټولو ته حمیمه شرمنده یم، زه په تللیو پسې زخت ډیر خپه یم.
له حمیم صاحب څخه مننه چې دا ښکلی نظم یې په ازادي راډیوي مجله ولوراوه. اوس په له دوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واورو.
موضوع مې ذهن کې جوړوم، حتی څو ورځې حتی میاشتې میاشتې مې یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي، سوچ ورباندې کوم چې کوم کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی څه شی پکې ولیکم. نو نظم د غزل زما همدا فرق ده، چې نظم باندې زه ډېر زیات سوچ کوم، موضوع ورته پیدا کوم او بیا په هغه باندې کار کوم او بیا لیکم. غزل چې ده اکثره وخت ډیر هغه سې سوچ ورباندې نه کوم، مثلا دغه نظم چې ما ورباندې ډیر سوچ کړی سي، مثلا کوم کوم شیان دي سي په تللو پسې انسان خپه کیږي، ما په شمول ټول خلک، مثلا د سترګو زیر یو محسوس مثال دی، چې دا عیني واقعیت هم ده، سړی چې مثلا د سترګو زیر یې کم سي ورپسې خپه یې، خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي، تللي دوستان، تللي ملګري، تللي وختونه. نو دا ټول یعنی یوازې د الهام خبره نه وي، الهام خو زه نه ورته وایم، زه ذهني حالت بولم، خو همدغه ذهني حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي، فکر پرانستی وي، نو بیا په هغه وخت کې د کلمات آسانه سره یو ځای کیږي چې هغه ته خلک الهام وایي. خو وی ما خپل تجربه دا د سیده د ذهن حالت ته کزين ستړی یا بوخت وي نو تخلیق زخت مشکل کیږي، سړی نشي کولای شي تخلیق په اسانه سره وکړي. نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم، کار ور باندې کوم او بیلابیل توکي او برخې سره یوځای کوم او بیا بالاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم یې، تغیرات هم پکې راولم. نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یوه ټوټه باندې فکر کوي چې مثلا یو څه شی رسم کړي، نو هغه طبعا سم لاسي نسي کولای شي یو څه رسم کړي، مثلا چای ډوډۍ خوري او راجک سي تختې ته ودرېږي او شی ور باندې رسم کړي، طبعا فکر ور باندې کیږي او بیا یو څه جوړیږي. اما غزل اکثره وخت لدی متفاوت، غزل فکر کومه دی، غزل لی وخو بدا د هغه د ذهن په جوړ حالت کې یا د ذهن په پرانستي حالت کې ډیر سړی ترازی او لیکل ایسي.
لحمیم صاحب څخه بیا هم مننه. دوی د غزل په پرتله په نظم ډیر فکر کوي. د غنو کرکتونکو په باور نظم ډیر فکر ته اړتیا لري، ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی. خو هغه ش غزل هم چې په خپل حمیم صاحب هم ډیر لیکلي، ممکن د بیا کتنې په وخت له شور فکر پرته سم نشي. و سم یو غزل لرو، د امنې فنا غزل د دوی په شخ.
د اوخ کوله جوهره می هنداره جوړه کړي، د اوخ کل جوهر می هندار جوړ کړي، جانان دامستا تصویر لپاره جوړ کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، دا چا اوسرا نمستا سندر مار جوړ کړي، چستا مین متا ته رسبی پروردگارا منزل ته دسما څومره ښکلې لاره جوړه کړې، دا څوک مو خوشحالي په ماتمونو بدلوي، دا چا مو تور شپه د سپین سهارا جوړه کړې، دانا دانا دردونه مې لفظونو کې پیلي، دانا دانا دردونه مې لفظونو کې پیلي، غزل مې د مات سره دا ناره جوړه کړې، فنا دی نه غزل نه تغزل سره آشنا وا، فنا دی نه غزل نه تغزل سره آشنا وا، فنا نستا خوږی مینې فنکار جوړه کړې، فنا نستا خوږی مینې فنکار جوړه کړې، د اوخ کل جوهر می هندار جوړه کړې، جانان دا مستا تصویر لپاره جوړه کړې، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه حیران، دا چا اوس را نمستا سندر مار جوړه کړې، دا چا اوس را نمستا سندر مار جوړه کړې.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعری ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی را لېښلې.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
د خطاطۍ د هنر په اړه په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورستر بلې په کمیټو ده. د دې ولایت خطاطان وای د خطاطۍ لرغونی هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري، د کارموندنې د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
پنی د خط لیکلو د ژغ وستر ډیره فیکه سوي،
لکه د یو هیواد څخه لانیان راتلل، مشتابلوګانی او منظری چې شان به پراته چې هغه به هغه وخت د غوړه نیول اوس هغه ځای مطلق بند فیز مرڅخه هغه ته بيخي اوس
یو محل د کندهار شهر په بیلابیل برخو کې د خطاطۍ دکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل خو په دې ورستوي کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو راهیسې په کندهار کې د خطاطۍ دوکانداري وایي مخکې کلونو کې به یې د موسسو د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شوو د ښاغلي احمد په وینا هغه وخت کې به یې په ښوونځیو روغتیايي مرکزونو دیوالي لوحو پوسټرانو او نورو ځایونو کې خطاطۍ او رسامي کول خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژور اغېز کوي
مخکې د موسسات و د هغه کارونه به وه چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کول مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په ضمن کې به پوسټرانو لوحو جې شان ته ضرورت و نو اوس هغه د موسسات کارونه بند په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلې دي او موږ دونه دغه نه لرو چې اوس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کو یا یو بلې خواته ولاړ سو نو زموږ کارو کې سب شدي دا زموږ هغه یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډېر بېخي شاته ولیدلې دي
خطاطان وایي د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یو ټولنه وه چې رسامان وو او خطاطانو به پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کول خو د نوو تعهلاتو په پایله کې دغه ټولنه منحل شوه او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه ترسره کیږي د جاوید او ثناء الله په نومونو د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅه وکړي او د غوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي
د چاپی خدمات وس ستډیر دي چاپی لیکنې د مثال یا د چمک پټي د پرندارو خلک لیکنې مثال یا د کمپیوټري لوحې دي مثال خلک یې جوړي په د ازمش پر لاسیکای د ارګیزا یې ډیر کړی د دولت سوم دغه خواهش دي چې مثال دغه خطاطان او ته مثال یو دغه سده یو نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زمرد لپاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلی اثر چې دی هغه وړاندې کوو نندارتون ته تر څو زموږ اثر بازار پیدا کړي
پاین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقی وایي د اسری ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر لاري د ډیزاین او لیکونو د اسانتیا او لرامنځته کې دوسر ډېری خلک اوس چاپی ډیزاین ته مخه کوي چې لامل یې د خطاطانو کارونه ساده سوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کم سوي
دا چې ډېر موږ شغت غټ خلق لرو چې یو ورکه هم د پښتو نوښت کولای نشي په لاس باندې او که دا کار مشتاسه په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دی د بل اړخ سره که مشتاسه ګورو د زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خوات رو هغه شوک چې د خط سره درو دی متاسفانه هغه اوس به په سپر کې ځوړي
خطاطی په کندهار کې یو لهغه لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو لمخي څبان دي زر کال مخي نه لري نستالیک سولوس نسخه شکسته کوپی اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي د دوی آثار او تنندرتونونه پرنيسي او د دوی د هنر رشد ته زمينه مساعده کړي د خطاطی هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ شوراري شلري پوتیرو پیړیو کې به خطاطان قران کریم خطاطی کاوه او دغه خطونو مختلف ډولونه لرل لکه نسخ سولس نستعلیق او کوفی خط د هر یوه بیل شکل لري مثلا کوفی خط هندسي ډول دی نستعلیق د شیرونو د لیکلو لپاره پکاري ده په سولس خط په پجماتونو او زیارتونو کې لیکنه کیږي او په نسخ چې واسه او ساده دی تر ډیره قران کریم لیکل کېده
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه اریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست دوستانو او دا هم تاسو لپاره زما ډالې ده
هو غما کاغم تامي سنم غما کاغم تامي سنم
افغانستان پیشندل شوی سندرخاړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړه. هغه چې د معتبره جایزې د دوبی د عرب ضیافه پاتم نړیوال فستیوال کې اخیسته د سیشن بی پورس اساجرادو ته وویل هڅه کوي د خپل موسیقي او فعالیتونو لاري د افغانستان د شزو ژغوسی. یو شمیر د شزو د حقونو فعالانی وای چې د دې جایزې اخیستل د څرګندوي چې د افغانستان شزي ان په سختو شرایطو کې هم کولای شي وڅلیشي اپنړیواله کچاخیس منی ووسی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو له حقوقو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو به برخې ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او څیره ده، تازه په دوبی کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبره جایزه ترلاسه کړه. د افغان ښځو او انجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن بې پورز ازادي رادیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربېره د خپل موسیقي او فعالیتونو لارې هڅه کوي د افغان ښځو غږ ووسی.
افغان شده ده تاسوب ده حاکمانو لخوا لحری خواد زورول کیجی، خود زخمی وجود او تپی روح سرابیا هم نتسلیمی جی. ننز ما جاغ ده افغانستان ده ملت جاغ ده، ده هغی دردیدل شده جاغ ده چی پرمخی طولی دروازه ترل سوی دی. که شوانزی او پوهنتونه نوربانی بندی جی، خو زموش ارمانون با هر خند مات کری. باور لرم چی موش ده افغانستان شده با آزادی تجربه کرو، که ده سندرو للاروی او که پا نورو برخو که.
چی در آواز خانی؟ چی در بخشای دیگه؟
د عرب دیافا نړیوال فیستیوال هر کال په متحده عربی اماراتو کې جوړیږي او د هنر، موسیقي، ورزش، کلتور او په ټولنیز برخه کې له وتلو شخصیتونو څخه ستاینه کوي. آرینا سعید دا جایزه د هغې د هنري او ټولنیزو فعالیتونو او اغیزناکو پیغامونو له امله ورکړل شوې ده. د یوې پیژندل شوې هنرمندې په توګه ګڼې هنري کړنې ترسره کړي او په وینا یې د موسیقۍ له لارې مبارزه یې لا هم روانه ده. د ښځو د حقونو ډېر فعالان نوموړې ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. ماریا نوري د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته وویل:
دا جایزه د افغانستان د ټولو ښځو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان ښځو د ځواک څرګندونه کوي، په ځانګړي ډول په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د ښځو وضعیت را اړوي او هر ګام په دې برخه کې ډیر ارزښت لري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله فریسا مبارز د آرینا سعید دا بریا د افغان ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناک بولی.
دا د ټولو افغان ښځو لپاره ویاړ دی. په داسې حال کې چې ښځې په هیواد کې له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې دي، موږ داسې هڅاندې او وړ ښځې لرو چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په نورو هیوادونو کې کار کوي او لاسته راوړنې لري، که په هنري ټولنه کې وي یا د ښځو د حقونو د فعالینو په ډګر کې.
آرینا سعید داسې مهال د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوی قانون کې د ښځو غږ او رت بللی دی. د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستی پریا شقان وینم مستخاروی، ستی پریا شقان وینم مستخاروی، زوان دے اوی زان وینم وای پشندسروی، ستی پریا شقان وینم مستخاروی، ستی پریا شقان وینم مستخاروی. اور بل دے دستا دمنے اور سن میرا باندے بل دے دستا دمنے اور سن میرا باندے بل دے پر ہر میں تزڑ سر شکنا وے پکٹا روئے ستی پریا شقان بنمے مستخاروئے ستی پریا شقان بنمے مستخاروئے شقی غم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے سب بن جڑی گما اس کا پتر ہوئے ستی پریا شقان بنا مستخار ہوئے ستی پریا شقان بنا مستخار ہوئے.